Adiós.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 28مه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري له 9مې نیټې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان مرستیال ولسمشر پر طالبانو تور لګوي چې له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې پالي. نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه. د هم د خبرونو سره ټکی تمه ده چې ولسی جرګه سبا د 1400 مالي کال د ملي بودیجې د طرحې په اړه بحث وکړي. په دایکندي کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي او د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې له سنه غوښتي دي چې د پخواني ولسمشر د استیزا پلان لغوه کړي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالي کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی د نیمګړو پروژو حذف او په یو نویم او دوه نویم کوډونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزې دي. ولسی جرګې له دې مخکې دوه ځلې د ملي بودیجې طرحه رد کړې ده. د جرګې ځینو غړو همداراز وویل چې د بودیجې پر وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. په کابل کې پرون په 2014 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړی چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. په خواله رسنیو کې د چاودنې ویډیو خپره شوې چې یو سراچا موټر په داسې حال کې ښیي چې د موټرو او خلکو په ګڼه ګوڼه کې د چاودنې هدف ګرځي. د کابل امنیه قوماندانۍ همداراز په بګرامیو سیمه کې ماښام مهال د پولیسو پر یو رینجر د یوې چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو افغان چارواکو په وار وار طالبان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو پړه بللي. د دایکندي مرستیال ولی تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. محمد علي اورزګاني ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماسپښین د پاته ولسوالۍ په تمزان کوتل سیمه کې شوې.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعا شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال ولی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتو د دایکندي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه پر سنا غږ وکړ چې د پخواني ولسمشر د استیزا پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیزایی محاکمې دوهم دور نن پیل شي. واړه سل سناتوران به د قاضیانو په توګه حکم کوي چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل په قضیه کې پخوانی ولسمشر پړ دی کنه. په دې ورځ د یو پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې ویلي دي چې پخواني ولسمشر پر کانګرس د یرغل په قضیه کې هیڅ راز مستقیمه ونډه نه درلوده. د سنا ډیموکراتان به د ټرمپ د محکومولو لپاره د اولسو جمهوري غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا ولري. ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال هم یو وار استیزا شوی و خو بیا یې براءت ترلاسه کړ. جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسیې تیره جمعه د دې هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وایستل. جرمنی پرون اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکی ایستلی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې روسیې د جرمنی د سفارت د یو کارکوونکي په ګډون یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ کړل چې له مسکو ووځي. سویدن هم ورته ګام پورته کړی او په پلازمینه سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکي ته خبر ورکړی چې له دې هېواده وزي او پولند په لویدیځ ښار پوزنان کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکوونکي ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. مسکو د اروپایي هېوادونو پریکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې ډیپلوماتان یې په غیر دوستانه ډول ایستل شوي دي. او یو برتنوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پست شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2000 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یو ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډېره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس له دې وبا د دې وبا له خپرېدو خبر شوی خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و او بیرته ښه شوی و. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې و باورې چې مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګوي چې اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. ولسی جرګه وایي د 1400 کال د بودیجې په مسوده کې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې و چې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په پکتیکا کې ډیره وزیرستاني کډوال د بشري مرستو غوښتنه کوي.
موږ دا غوښتنه د انیسیانه د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون درولج زموږ وضعیت ته وکړي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې جرمني، سویډن او پولند د روسیې پر ضد په یوه ځوابي اقدام کې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې پام وکړئ. د دې خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې له القاعده شبکې سره اوس هم اړیکې پالي. ښاغلی صالح دا خبره له فرانس سلروش ټلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده سره په اړیکو تورن کړل. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورید کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس تلیریش ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2000 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګ ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې
جنګیږي.
ښاغلی صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په درېیمه مخبور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعزیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. در راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیه په خبرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیره د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2000 کال اکتوبر په 23مه د القاعده یو لوړ پوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالرؤوف مشهور و د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فراه کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعدې د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام جواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي و له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوی او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي له هم د 1400 کال د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته او هغه بدلونونه چې دوی وړاندیز کړی وو په پام کې نه دي نیول شوي. وکیلانو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې پر دې سند چې له 2 ځلې مخکې هم له دې رد شوی دی او د 3 ځل لپاره جرګې ته استول شوی دی بیا هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د 1400 مالي کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجه دا سند لومړی ځل د جنوري په 2مه د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د 2 ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د 3م ځل لپاره ولسی جرګې ته استولای. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په 2م سند کې غوښتل شوي وو په 3م سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
دریم مسوده د شنبه په ورځ رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکله د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی دریم سویدا کی بیا هم ندی شامل سوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترسو په بودیجه کې عدالت نوی تامین سوی هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کو باید په هغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي نه د یو څو اشخاصو د غشتنې او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د 1922 کوټونو په بودیجې کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسی جرګې نه دی تایید کړي او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالی وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه یې د بودیجې په 3م سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.5 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي چې د بودیجې اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې له مخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتېدو طرحه به د روان مالي کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي. د مالي وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په 3م سند کې رد شوې او دغه شان د 2 کوټ څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمې شوې دي. خو دا چې ولسي جرګه به کله د ملي بودیجې 3م سند رایخیستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خو د دې جرګې د مالي کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجې سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسي جرګې تالار ته وړاندې کړي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجې ته وکیل صاحبان د اوس مخکې د وخت تفسیر نه کوي. پرېږدي دي چې موږ په تخنیکي کار وکړو، 1 ویشتم کوټ، 2 ویشتم کوټ، 3 ویشتم کوټ ټول بررسي کړو. پس د بررسي نه بیا موږ راشو دغه ځای کې به تاسو ته وضاحت درکړو چې څه مشکلات په دې بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ وچی د ولسی جرګې لومړی ځل را دروسه په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ د چي 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیا بودیجه ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
آیا بایدن کولی شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې په ایشیا ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی. د مطلب لیکوال وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 14مه د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کې د افغانستان یادونه وکړه. په دې وروستیو کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د امریکا کانګرس ته په یوه نوي راپور کې وړاندیز کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دې وغځوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به تر مې میاشتې پورې له افغانستانه په دې شرط وځي چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له القاعده سره د اړیکو د شلولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د مطلب لیکوال ویلي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدا بهیر او په قطر کې بین الافغاني خبرې ناکامه شي، احتمال شته چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ شي. لیکوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک نیولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د بهیر او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پیښو ته کتنه کړې. لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخلي چې بالاخره بایډن ښایي په نه لیوالتیا سره په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور دوام ته د وضعیت د ښه کېدو په هیله غاړه کېږدي. یو افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدی د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي. اسدی د هلیکپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال د یوه امریکایي ژوند ژغورلی و، خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحدو ایالتونو ته د اسدی او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ځکه کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني. خو وروسته پنټاګون خپله پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وشوې. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه په تیرو څو اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه افغان پیلوټان ووژل شول، یو په کندهار کې او بل په کابل کې. د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په چارو میلیارډونه ډالر لګولي، خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي. سټارس اند سټرایپس لیکي اسدی تیره جمعه ویلي و چې هیله من د یوه ورځ وکولی شي چې له خپلې میرمن او 4 کلنې لور سره امریکا ته ولاړ شي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا کاروبار نه لري او بل خوا ته نه ژمنۍ مرستې ورسره شوي او نه هم خوراکي توکي ورکړل شوي. دوی وایي چې له دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. له بلې خوا ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې مني او غوښتنې یې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې له دوی سره د مرستو بهیر بیا پیل شي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال وایي لیوی خو ورسره پر روان ژمي کې د ژمنیو توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له څو میاشتو راپه دېخوا دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي. په برمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو خپلې یادې ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال زاهدالله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د میشت وزیرستانیو کډوالو د حالات د لیدو په خاطر د سیمې ته پلاوی ورولیږي.
لکه څرنګه دلته واورې وریږي او ډېرې ستونزې سره خلک مخامخ دی. زموږ خیمې ټولې زړې شوې دي. موږ دا غوښتنه د انسیانه د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون در ولجې زموږ وضعیت ته وکسي. دلته داسې خلک تای چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه دم سواک ته تای کاشته.
د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لامان منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2700 کورنۍ بایومیټریک دي. د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلی وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
دوه کاله شي چې کیمه نغدي مرسته وه امیر نه بند شوله خوراکي مرسته چې دو هغه داستو چې په دوه درې میاشت کې یو ورځ شي بیا بیا ورکه شي. اوس دا تره میاشت مخکې کیم انجینران چې ورغلي هغه مې سره بیا دا وعده وکړله چې تاسو انشاءالله د نوي کوم نه دوله بیا امیر نغدي مرسته درکوي خوراکي مواد درکوي خو هغه اندازه دوه میاشتې وسولې خو د هسه پرې مېشته هغه مرسته ورغلی نه دو مېږ دا غوښتنه کوي چې په نره نړۍ کې کومه مرسته ورکول شي مېږ ته د هغه په هغه خپل خاک په خپل ټیم باندې ورسوي.
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د مېشتو وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فضلیار ویل
دا چې د وزیرستانی داخلي بیزه شو لپاره د ډبلیو ایف پی میاشتنۍ مرستې د او آر سی ډی د قرارداد د اختتام له امله له ځنډ سره مخ شوی وي. انشاءالله د ډبلیو ایف پی نه چې موږ کوم معلومات اخیستي دي وستا برنامه توانېدلې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملي کړي او دوی ته به انشاءالله تعالی میاشتنۍ خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنیو مرستو لپاره یونیسیر کوم مثبت جواب مخته نه ده پریښی تر دې دمه پورې.
یاد دی وی د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابلۍ لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10000 کورنۍ میشتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو وایستل. دا کار وروسته له هغه وشو چې تیره جمعه روسیې د دغو دریو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وایستل. مسکو دا اروپایي ډیپلوماتان تورن کړي وو چې د روسیې د حکومت پر ضد مظاهرو کې ګډون کړی وو، هغه تور چې د جرمني، سویډن او پولند لخوا رد شو. په دې اړه پام وکړئ د سفیولا ستانکزی راپورته.
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني، سویډن او پولند ځینې ډیپلوماتان او د کنسولګرۍ کارکوونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي. تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماتان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل. یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی. جرمنی د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی استلای دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمنی د سفارت یو کارکونکی په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ ایستل چې له مسکو ووځي. د جرمن چارواکو په خبره د روسیې دې کار هیڅ توجیه نه درلوده. برلین همدارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې خپل ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمینه ستاکولم کې د روسیې د سفارت یو کارکونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووځي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټوټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډنی ډیپلوماټ د نه منلو اخراج د پریکړې په غبرګون کې شوی. لینډی ډاډ ورکړی چې ډیپلوماتي پر روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیس ښار کې د روسیې د کنسولګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل له اروپایي هیوادونو د دریو ډیپلوماتانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماتانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالي کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. له دې مخکې د بودیجې دوه مسودې د ولسی جرګې لخوا رد شوې دي. په کابل کې پرون په 2 چاودنو کې یو تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. یوه چاودنه د کابل ښار په پښتونستان واټ کې او بله چاودنه په بګرامیو سیمه کې شوې ده. د دایکنډي مرستیال ولی وایي چې په دې ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه له سنا وغوښتل چې د پخواني ولسمشر د استیضاح پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحي محاکمې دوهم پړاو نن پیل شي. جرمنی، سویډن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې 3 تنه روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلی دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې تیره جمعه د دې هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتان له مسکو وایستل. او یو برتانوی ځوان له 1 کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاویل د 2000 میلادي کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. فلاویل که څه هم اوس له دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال 2 ځلې کورونا نیولی او بیرته ښه شوی و.